السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,000 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکېنی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د برېټانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپلواک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د برېټانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبت اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د برېټانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هربر په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د برېټانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 200 ولایتونو کې مرستندوی چارې سرته رسوي. د شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د برېټانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد دی. اسرائیل غړیتوب نه لري خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن وشتون کو توغندوی د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین په وړاندې خبرداري ورکړی کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون ویاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنه کړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویلي ښایي د مړو شمېر زیات شي ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راونه لیدا. خبرونه خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس مخکې لدی چې د پروګرامونو ته ورورسیږي بیا هم یو راپور لرو په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو ټوله نوای په تیر دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي تقریبا ټول خزینه قاضیان ترن ولان او مدافع وکیلان له دندو ګوخه کړی شوی دی د دې ټولنې مرستیال له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل تر 210 خزینه قاضیان له افغانستان وتلی او شاوخوا 40 په افغانستان کې امپاتې دي نور په دې راپور کې
په تیرو تکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان په خوانی خزینه قاضیان ترنولان او مدافع وکیلان دي د دغو ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو مستقل ټولنې مرستیالې نجلا راحل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په افغانستان کې به شای دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي
تمام قضات زنه اینا منفکر
نه کی زنه قضیه نه لکره شلیدی په دې معنا چې د دې حکومت کې هیڅ خزینه قضیه د کار کولو حق نه لري زما د قضیه دوستان او همکارانو د معلوماتو له مخې 252 خزینه قضیه نه وي چې له دې کلې تر 213 پورې د تخریب پر مهال وتلي او څلوېخ کې 50 نورې لا په افغانستان کې پاتې دي څو ورسره ارتباط کې هم دوی په بد وضعیت کې دي ځان بوت
مرمن نجلا راحل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپل کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي ځکه پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې مرمن راحل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې په جلا وطني کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راحل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بیکاره سوي دي
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
تا سپوهی گو چه موگ نکتی 2000 خزینه مدافع وکیلانی در لوده چه در طالبان و تر بیا وکمنی روست دوی هم در طولنی دو نورو برخو او خز و پسیل لکارو نوم منشوی طالبانو لمنه کرده و کرد چه دوی کاری جواسونه تمدید نکرن محاکمو دای مخوانی ولشوا دوی دارو الوکالگان و ترشوی پا قبول که مولش پکس و تر وس و پوری در خزینه مدافع وکیلانو دار الوکالگان در لوده نوارس به هرات بند کې دارو وکالګانې وتړل شوې د طالبانو د تلاشي لډار دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه وتړل
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سخت امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازې رینا امیری د مارچ میاشتې پر 10مه د ښځینه قاضیانو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه ځنمنون کې افغانان به ملاتړ کړي چې پر دوی متکی وو یوې قاضي مرضیه بابکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د رسمي مامورینو په حق باندې خبرې کوي لمون سره ملمه دی د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقي نوموړی په پایل کې د افغانستان په دولتي ادارو کې د مامورینو د حقوقو په اړه خبرې کوي
افغانستان کې خاصلا سیدا چې لیبر لا په افغانستان کې کپونوم لیبر لا وکنه یعنی هغه ځینې قوانین چې وو د کارمندانو قوانین یا د کارګرانو قوانین هغه په افغانستان کې په نوم واسي دا سه یو سنو چې هغه ته باید هغه کتل شوی وای ورته هغه د کار قانون چې ورته وای لیبر لا چې کوم چې لیبر لا د کار هغه قانون دا په افغانستان کې کوو نو چا نه عملي کوو واسطه پکې ډېرې وې، استعداد معلومه نه وه، کار اهل کار ته نه سپارل کېده. یو ډاکټر به و، هغه په انجینرۍ کې مصروف و، انجینر به و، هغه په طبابت کې لګیا و. یعنی هغه کار اهل کار ته نه سپارل کېده، او په عین حال کې جاب ډسکرپشن چې ورته وایي که نه، د کار هغه تفصیل هغه معلومه نه وه. مطلب یو کس چې واسطه درلوده هغه په چوکۍ باندې ریاست رئیس بناست، لکه دا اوسنی نظام که تاسې اوس هغه وګورئ، ملا دی خپله وزارت د تجارت مخې ته بیایي. نو پخوا هم جمهوریت کې همداسې وه، اوس هم همدغسې حالت.
بله، کله چې یو څوک مقرریږي دی بیا په همغه ادارې باندې، بیا په لوړه سطحه په یو حاکم نظام باندې، کوم حقونه دی لري چې په ځای د کار کې ده ته باید ورسیږي؟
په حاکم نظام باندې چې کله یو کس مقرریږي او چېرته د کارمند هغه کوم حقونه چې د کار من حقونه ډیر زیات دي، حق او حقوق چې ورته وایي، لکه اول کې ورته شروع کو د هغه کوم تنخوا چې ورته وایو، هغه تنخوا باید نظر په مارکیټ باندې وي، د بازار په نسبت د موقف او د مارکیټ او بازار لیدو سره هغه معاش باید ورته ورکړل سي. او بل خبره، معاش باید په وخت ورکړل سي. ساتونه، د کار ساتونه باید څومره وي، هغه باید سټانډرډ وي چې څلوېښت ساعته دی معمولا په ټوله نړۍ کې. اوور ټایم چې هغه اضافه کاری چې ورته وایي، چې هغه باید یو نیم چند حسابېږي، هغه باید ورته ورکړل سي. په عین حال کې د دوی هغه کلنۍ رخصتي چې ده، رخصتي ځینې دولتي رخصتیانې چې وي، هغه باید د ته پیمنټ ورکړل شي. سیک لیو چې ورته وایي، یا مثلا د ناروغۍ کوم رخصت وي، هغه ورته ورکړل شي. او میټرنټي لیو، لکه یوه ښځه که وایو هغه که مثلا کله اولاد دنیا ته راولي، نو هغه درې میاشتې خپل رخصت وي. دغه مسایل هلته دي، دا یوه موضوع ده. بل حق حقوق دا وي چې مطلب هغه ته هیلت ایشوز چې ورته وایي، یا مثلا هغه طبي کوم ګټې چې دي هغه باید ولري. دغه هغه مسایل دي چې دوی باید یو کارمند ولري. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د کارمند حق حقوق نور هم لري، چې په دې کې باید هغه تعصب ونی شي، د کارمند سره باید تعصب نه پاک وي. نو دا هغه حق حقوق دي چې یو کارمند یې په دولت باندې لري، که په نظام کې وي، که په هر څه وي. که اوس که خبره راشو بیرته افغانستان ته واړو، متاسفانه په افغانستان کې داسې مسایل نشته. هماغه موضوعات دي چې په افغانستان کې یو خودسي چې کانټراکټ د قراردادونه معمولا چې وي، دلته په امریکا کې که نور نړۍ کې وګورو، کانټراکټ اټ ویل ورته وایي. یعنی په هر حالت کې کولای شي ته کانټراکټ د دواړو طرف له خوانه، که کارمند یې پرېږدي او که کوم اداره او مربوط اداره چې ده، اني ټایم یعنی هر وخت کولای شي چې هغه کوم قرارداد چې ده فسخ.
دا راته وایي چې افغانستان ته به وګورو چې څومره دغه حقونه پکې ادا شوي دي.
په افغانستان کې حق او حقوق خو نشته، ځکه چې یو چیرته چې قانون نه عملي کېږي، قانون نه پلي کېږي، نو هلته به د کارمندانو حق او حقوق بس وي. یو وو صحیح ده چې تا ته به معاش درکول کېږي، او هغه کوم ساعتونه چې دي هغه هم سټنډرډ ساعتونه نه دي. څوک پنځه ساعته کار کوي، او کس چې وسطدار او په تېر شل کالو نظام کې وګورو، کس هزار سار به ته ماخام به کله به ماخام را ووته، کم سات که به دفتر کې به وو، په واټساپ په ګروپونو باندې به خپل کارونه مخې ته وړه. دی هغه که نظامي بخش ته لاړ شو، په جنګونه به په واټساپ باندې کوي، ټول دولتداري په واټساپ له طریقه مخې ته وړه، خپله به فزیکل هلته حاضر نه وو، کار به اهلکار ته نه سپارل کېده، ماشونه په هغه مارکیټ په سطحه باندې به نه وو، د کوم سټنډرډ چې د مارکیټ بازار دی پوزیشن معلوم نه و. په ډېری ځایونو کې کرپشن یا فساد ډېر زیات و، نو په همدغې خاطر باندې یو چانو شو کولای چې یو کارمند په زړه نه کار وکړي. ځکه چې یو لیسانس که تا ولیدی، مثلا پوهنتون به لوسته څلور کاله، دوه کاله به ماسټري کول، هغه چې یو چیرته نه مقررېده په 10,000 افغانۍ، او یو کس چې وسطداره به و، هغه به په 2,000-3,000 ډالرو باندې مقررېده. نو دغه یو چیرته چې لیبر لا، یعنی ما مخکې وویل چې دا د کار د کارمندانو هغه قوانین نه وي، او که وي هغه نه عملي کېږي، نو هلته طبعا دغسې فساد دغه مسایل کېږي. نو په افغانستان کې که په ټوله کې ووایو که 10% ځایونو کې 80% هغه هغه ارګانونو کې حق او حقوق ورکول کېده چې هغه خارجي مؤسسات ول، په هغه کې هم مداخلې ډېرې زیاتې وې، فساد ډېر زیات و متاسفانه. او نور که دولتي وظایفو ته وګورو، خو به دغه نه وضعیت خراب و.
څومره یو بد تاثیر لري دا په خپله مامور د دولت باندې، او بیا چې مامور د دولت سم کار ونسي کړی، بیرته په حکومت باندې، په یو هیواد باندې څومره بد اثر کولی سي دا ډول مسایل؟
اثر که د څو لحاظه که سړی ورته وګوري، که رواني لحاظه وګوري په خپله کارمند باندې ډېر یو بد تاثیر لري رواني لحاظه، او که اقتصادي لحاظه ورته وګوري هم په کارمند باندې تاثیر لري، هم په دولت باندې تاثیر لري. ځکه چې یو اداره یا یوه ټولنه که هغه مخې ته مځي په کارمند او په هغه باندې مخې ته ځي، په فامریکو، په قراردادونو، په کانټراکټونو، په اداره او په نظام او نظامداري او په دغه مسایلو باندې مخې ته ځي، که یو کارمند صحیح کار خپل د یوې ورځې کار که هغه په یو میاشت کې کوي، نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دا دومره دا به څومره تاوان کوي هغه خپله ادارې ته. اداره چې هغه څونه تاوان رسیږي هغه خو په یو صورت دولت ته څونه تاوان رسیږي، ځکه پروژه په دې باندې ودیږي. که پروژه په وخت باندې نه عملي کیږي هغه څومره تاوانونه لري. که چیرې پروژه هغه په وخت سره ډېری خلک هغه وخت نه مخکې خلاصي خو په ستانډرډ نه جوړیږي، دا څونه تاثیر لري. دغه ټول مسایل که ته بیرته راواړی دا بیا هم هغه کار اهل کار ته سپارلو ته وایي. ځکه چې که ډاکټر راځي په انجینرۍ کې کار کوي، د انجینرۍ پروجیکټ مینیجر کېږي، د مثال په ډول که تاسو د پروژو مدیر کېږي نو دا خو طب باندې پوهیږي، هغه په پروژو مدیریت نه پوهیږي، نو طبعا هغه به په یو واسطې له طریقه راغلی وي. نو په ټوله کې که وګورو تاوان هم نظام ته دی، تاوان هم اقتصادي تاوان لري، هم د فزیکي لحاظ، هم د انسانانو هغه روحي او رواني لحاظ که ورته وګوري په ټوله کې تاوان دی.
بله صدیقي صاحب، د افغانستان تاریخ ته چې ګورو دا چې یو مامور د دولت حق نه داده سوی او تر یو ځایه مامور د دولت هم خپل مسؤلیت نه داده کړی، دا ډول بیلګې ډېرې تکرار شوي دي د تاریخ په بېلابېلو پړاوو کې. موږ او تاسو د شاهدان یاستو چې په رسمي ادارو کې اکثر وخت هغه حق حقوق نه رسیدل کارمند ته، کارمندم سم کار نه کاوه، خو هغه وخت بیا دومره و چې نارینه او ښځینه و ټولو کار کولای سوی کار ته تلل. مګر د طالبانو په نظام کې یا خو ښځې له کاره منع دي، په کور ناستې دي، بل د ګوتو په شمېر مېرمنې چې کار کوي معاش ورته 15,000 افغانۍ که. د دغه دوګونی چلند په هکله تاسو څه وایې؟
متاسفانه که ورته وګورو طالبان نظام دا خو هغه طالبان هغه خلک دي چې دا هیڅ کله اوس نه شپږش کاله مخکې که تاسو وګورئ هغه هماغه عین خلک دي. د دوی په کړنو کې د دوی دا افراطي ډله ده، افراطي ډله هیڅکله نه اصلاح کېږي. او زه خو دغه ښځو ته مېرمنو ته وایم چې دغه 15,000 باندې تاسو ستاسو نه ژوند جوړیږي او نه مړه کېږي، د نه ښځه چې په کورو کې نه وي هېڅ پرېږدئ چې خپله همداسې دا ځینې وخت که د دغې ښې نظام په مقابل کې خپل حق او حقوق نه غواړئ دینه مرګ بیا ښیي. په ده خاطر هم دا د افغان د یو ځوان د درد خبرې تاسو ته کوم، د زړه خبرې تاسو ته کوم. دا نه یو میډیا کې مخامخ یم خلکو سره، د خلکو هغه فیډبیک خلکو نه اخلم، خو دا یو موضوع شه. بله موضوع 15,000 افغانۍ تاسو فکر وکړئ، یو چا چې 14 کاله تحصیل کړی هغه به ماشومان لري، هغه سره به کورنۍ وي، په 15,000 افغانۍ دوه بورژۍ وړه نه کېږي، نو دا به څنګه خپل دغه عشا او عبادت او مکمل کورنۍ دغه مصارف دا به کوي؟ او په بل طرف ته که تاسو وګورئ یو ملا یو چړي چې چېرته مکتب په مخ هم نه لیدلې او دوه درې سپارې ویلي هغه یو چېرته ناست دي، مطلب 15,000 افغانۍ معاش اخلي، نو دا په کوم کتاب په کوم قانون په کوم اسلام په کوم مذهب کې داسې یو هغه راغلی؟ نو دا هر څه سرچپه روان دي. دا پروژه ده، دا د ګاونډیانو پروژه ده چې نه ستا عزت ته ګوري، نه ستا تعلیم ته ګوري، نه د افغانستان پرمختګ ته دوی کار کوي، ځکه دا هغه پروژه ده چې په اشارو باندې دوی ګډیږي. عامیانه که تاسو ته ووایم د دې خلکو سکرپټ بل چا سره دی، فقط دوی لولي همداسې عمل پرې کوي. نو متاسفانه دا چې افغانستان بیا 100 کاله وروسته وغورځو د پرمختګ طریقه که ورته وګورئ، جمهوریت 100 کاله جمهوریت خو داسې و چې که هر څه یو نظام و، که صحیح ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې درلودلې، خو بیا هم یو سیستم و، روان سیستم و. انجونې به تللې خپل کارونو ته، ښځې به خپل کارونو ته تللې، انجونې به مکتبونو ته تلل، 6 میلیونه انجونې به مکتب او پوهنتونونو ته تلل، همدارنګه نارینه سره به کار کوي، موږ ډاکټران یې درلودې. اوس که تاسو وګورئ 3 کاله دوی د تحصیل نه پاتې، 3 کاله 100 کاله دا خلک وروسته وغورځېدل تحصیل نه. او تاسو فکر وکړئ روزمره په میاشت کې په کال کې څومره ډاکټران یې دا مړه کېږي، څومره همدارنګه په یو نوم بل نوم باندې همداسې پاتې کېږي. نو دا خو ضرورت دی چې تاسې کال په کال باید نور فارغین ورکړل سي، ډاکټران یې ورکړل سي، انجینران د پوهنځیونه، دا ټول سراسر د نظام بربادۍ ته کار کول دي چې بدبختانه د اوسنی نظام حکومت هم سړی ورته نشي ویل، دا خلک بدبختانه د افغانستان بربادۍ طرف کار کوي.
دغسې وضعیت کې که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له 15,000 معاش نه چې په کور باندې کېني دا به ښیي، طالبان فکر نه کوي چې غواړي همدا معاش ورته کم که په 15,000 خو دوی هغه د لارې کرایه او وچه ډوډۍ نه کېږي. البته دا د مېرمنو خبرې دي چې له موږ سره یې کړې دي په بېلابېلو خپرونو کې. فکر نه کوئ چې د طالبانو هدف هم دا ده؟ کله بودیجه کمیږي د نارینه ماشوالې نه کمایي چې یوازې د ښځینه و کمایي، په یو ډول غیر مستقیم د مېرمنو په کور کېنول نه ده هدف؟
دا خو هم واقعیت دی. 40 میلیونه ډالر چاره هغونهی دوی ته لیږل کېږي، نقد پیسې وړل کېږي. دا نو څنګه امکان لري یو نارینه ته په 10,000 40,000 افغانۍ معاش ورکوي، او بیا یو ښځینه ته هغه هم په داسې ښه کلیدي پوستونو کې په ډاکترانو ته 15,000 افغانۍ ورکوي، ښه په ده باندې پوهېږي. سکرپټ بل چا سره دی، ګاونډي هېواد سره سکرپټ دی، فقط لولي او دوی ته بربادۍ طرف ته مخه کوي. دوی غواړي چې دنیا ته ځان وښیي چې وګورئ موږ سره ښځینه شته، کارمندانې دي، خو دا اصلا د خلکو په سترګو کې خاور شیندل دی دوی سیاست او مذهب او دین سره ټول مکس کوي زکه چې ساته شل کال په غرونو کې تیر کړي هغه په سیاست باندې سپويږي یو چا چې شل کال په غرونو کې تیر کړي هغه په تعلیم او د کار او دغه په قدر باندې سپويږي یو چا چې شل کال په غرونو کې تیر کړي هغه په حکومت او نظام داري باندې سپويږي زکه چې حکومتونه او نظامونه د په کاند مونږه خلاصه باندې نه کیږي تبعت مونږ ډیر ښه کډرونه په وطن کې هم دا وس لرو ماسټران ډاکټرګان خلک لري ډیر غټ کډرونه په وطن کې لرو ولی خلک وطن کې نه پاتې کیږي یو ځنۍ غټ ترين لته هم دادې چې هلته کار اهل کار ته نسپارل کیږي نظام نسته او خويندو ته په ډیر لوړه کچا کډرونه د خويندو منګلرو په وطن کې نو دا ډیره بدبختی ده چې دا خلک کې په یو نو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې بلې دوی یې د خلکو په سترګو کې خورشیندي
bale نړیواله ټولنه ملګری ملتونه دغه ټول دغه سی وضعیت ننداره کوي او د افغان میرمنو ګیلام هم داده چې ورځ تر بلې دوی له خبرونه شاته کیږي دا ولی دوی د رقم چوپتیا کوي
خدا خو دوه کانټراکټ کې ورسره هم دا شیم دا شی او کنه قرارداد ورسره کړو په دوه قرارداد کې چې موږ کوم قرارداد چې ورسره شوی موږ پلي کوي دوی ته تاسو ورته وای غارزانه لیبر اردانه کاریګران هم دوی دي کنه نړیوالو ته خبره سیاست ته ووري نو فعلاً لپاره فکر کوم چې اردانه کاریګر هم دغه خلک دي چې شاوخانو رم سایګان پیسې دي پیسې ډېر خلکو ډېر ورکه ولې ورته او وسغه ارزانه خلک دي میاشت سلوي خپل نو د نور رسایل دي دا ورته لګل کی دا یو مسله بل مسله دا چې نړیوال پد باندې خپويږي نور سازمانونه بشري حقوقو سازمانونه دا ټول پد باندې پويږي دا چې ولې غلي دي دوی بار یو خپل دلایل لري خپل مقاصد لري او مقصد د پاره کار کې څوک زموږ تاسو غمن ندی مړ او امدارنګ قصه کې ندی د وطن د افغان افغانانو په قصه کې څوک ندی هر هواد چې تاسو وګورئ خپل اهداف ته کار کوي دوی وي مونږ تاسو چې تاسو خپل خپل خلق مودی خپل افغانان مودی خپلو کې جوړ شي زرم مکتب ته پرې دی نه پرې دی مړکېږي ژوندۍ پاتې کېږي خپل کارم دی
bale دا ټول ارسه چې د کتاب په باندې لیکل کېږي تحقیقي یعنی کتاب همیشه پاتې کېږي بل ورځ په تاریخ کې چې دا لویلی ګوري نور خلک په کومه سترګه دو کسانو ته ګوري څومره له نظر نه لویږي
هر څه تاریخ لیکي او تاریخ یې ساری دا موضوعات داسې موضوعات دي چې دا پټیږي نه نړیوالې ګوري لیکوالان په باندې لیکنه کوي دا به تاریخ گواوی تر څو چې هغه د وطن هغه ورته وایي هغه واړه واړه ماشومان نه نیولې تر څو چې دوی غټانیږي او دا به هر یو په خپلو سترګو ګوري او په باندې بلانات وایي تاسو کلونه کلونه هیوادوال مو ووژه شل کاله مو ټول افغانان مو ووژه د اسلام په نوم د دین په نوم او بلاخره تاسو راغلی دی او توافق له مخې راغلی هیواد ته غیر قانوني راغلی د ګاونډیانو په زور یا په هر رقم چې راغلی او اوس هم داسې کارونه کوي چې تر څو هر افغان ژوندی است دوی کارونه به او دا کړنې به د یادنه وباسي او په تاریخ کې به په زرینو کرښو د دغه مردارې کړنې او هغه کړنې چې دوی قاتلین دي اصلا که تاسو ته ووایم د افغانانو دا به څارل کیږي او دوی به په ډیر بد نوم سره یادیږي دا څنګه ده چې دوی اوس ډېرې د غربي میشت لابیګران چې د خلکو وطن ته لاړ شي بیا بېرته راشي او لابیګري ورته کوي دوی خود دې نزدې فقط هفتې دوه هفتې لپاره خپل چکر ته ځي نور چې هغه وطنوال څلوېښت میلیونه چلته دوی په ګراوګان کې دي هغوی د حال نه څوک خبر نه دي یو کس چې سهار دغه ماښام ډوډۍ نه لري هغه خلک چې هغه مېرمنې چې هم دوی کونډې کړي دي مېړونه یې ورته وژلي دي په دې تېرو شلو کلونو کې هغوی به خپلو اولادونو ته یو مړی ډوډۍ د کم دینه کوي دوی هغه حق هم ورنه اخیستی دی
د تاریخ په بیلابیلو دورو کې دوی ته زیان رسیدلی مګر تر ټولو زیان د طالبانو په حکومت کې دوی ته رسیدلی ده دا څومره اثر لري څومره مهم ده څومره ارزښت لري چې دوی دغه کارنامه د کتاب په بڼه ژوندۍ پاتې شي
هغه ته سره وګوري انسانانو پر روان باندې ډېر زیات تاثیر کوي فکر وکړه یو کس فعلاً لپاره پنځه شپږ کلن یا لس کلن دولس کلن دی دوی خو ځینې کړنې خو مخامخ ګوري سمه ده اما کله چې دوی مکتبونو ته ځي او بیا د دوی تاریخونه او تاریخ کې دغه خلک یادوي څومره تاسو فکر وکړئ چې څومره دوی پر روان باندې تاثیر کوي چې دغسې یو ګروه هم وه یوه ډله هم وه چې په وطن کې داسې کارونه کړي دوی هغه اولاده چې په وطن کې داسې خو نه چې دوی کلاړ شل سبا ورځ نو دوی هغه اولاده به خو وطن کې پاتې کیږي صحیح ده چې افغانان خو دې کار څه دي دوی سترګو خلکو ته ګوري
هغه کسان چې دوی د قلم توان لري یعنی تاسو ورته وایئ چې په اوس شرایطو کې چې اکثر افغانان یو وطن بل وطن ته دوی خپل قلم راواخلي او دوی کړنې د کتاب په بڼه ولیکي لکه دا اوس موږ تاسو خبرې کوو دا به څومره ښه وي ځکه موږ لیکوالان لرو موږ شاعران لرو په ځای د دې چې دوی په پردي ملکو کې ډپریشن ونیسي او بیکاره کړي دا که دوی قلم راواخلي کتاب ولیکي او څه ولیکي دا به څومره موثر وي
روان دي لیکل خوکیږي هر یو لیکنه خوکی هر یو کتاب وګوري لیکوالان هم دا اوس لیکل شروع کړی دي ډېرې کتابونه چاپ شوي هم دي او دا لیکنې ډېرې ګټې په خطر کوي چې بعد اقل یو لیکوال البته دا لیکوالانو فرض دم دا دی چې څه ګوري هغه حقایق ته باید ولیکي نه د ده لپاره چې په خپله ګټه یو څه ولیکي ځکه متاسفانه اوس خو هر څوک هر څه کوي لیکوالانو ته هم زما وینا مې همدغه وي لیکوالانو ته هم دا چې هر هغه څه چې تاسې حقایق ګورئ باید حقایق ولیکئ نه د ده لپاره چې سبا ورځ خپل نوم دپاره خپل د عزت لپاره خپل د دغه مسلک لپاره پاک مسلک چې کوم دی لیکوالي یا همدارنګه تاسې چې ژورنالستان استئ ستاسې هم همدغه وظیفه ده او زما هم چې حداقل زه معمولا عامه پوهاوی کوم زما هم همدغه وظیفه ده چې باید حقایق سړی ووایي څه ګوري همغه باید ولیکي
هغه کسان چې په افغانستان کې دي دوی خو نسي کولی حتی په فیسبوک کې په لیکنو باندې محدودیت لګېدلی دوی بندي کېږي د دوی کورنۍ تهدیدېږي کوم کسان چې له هېواده بهر دي او دوی دې توان لري په دوی به د تاسو غږ څه وي چې څومره خپل کار ته نورم پراختیا ورکړي
مهم همدغه ده چې دغه لیکوالان چې بهر دي دننه په وطن که صحیح ده که ده دوی اغه آواز بند کړی دی د دوی نه اغه غږ اخیستی نو اغه خلک چې په دننه په هیواد کې دوی یو لیکلی باندې او شی لیکلی شي عمل نورو ته دی ولیږي بهر اغه څوک چې لاسرسی لري او کولی شي غږ خپل پورته کړي دا څنګه ده چې یو کس په هیواد کې دی او هغه لیکل ونه کړي نه لیکل باید وکړي په هیواد کې که د هیواد نه بهر وي او بهر مېشت افغانان چې دی خو وخت خو لري داسې خو نه ده چې څوک دلته وخت نه لري صحیح ده چې مصروفه ژوند دی اما داسې هم امکان نه لري چې یو کس څلیر ساعته مصروف وي د ده په ځای چې بې ځایه دغه سین کې ابل سین کې ارزي کزان وګورځي بي زه وخت ځای کې خدای د اوسات د سواته د وساته د مطالعه وو کې او مطالعه سره سره د خپل لیکنه ته ادامه ورکي او دوام ورکي
کته ما کوم نظام باندې خبري تاثیر نه کوي که څومره پروګرامونه یې که څومره گزارشونه یې که څومره لیکل وی کار سوي خو بیا هم که دغه لیکنه ډیر سي چې فکر کوي په غوږ اثر وکړي
هغوی باندې اثر کوي نه کوي دوی خو به خپل فرض ادا کړی وي هغوی خو چې په کوم اوسنی کوم د خندار اداره چې ده هغه خو صحیح ده چې هغوی خو خپل کوم مقصد ته چې راغلي هغه به خپل کارونه کوي هغه به زما تا خبرو ته غوږ نه نیسي خو زما او تاسې وظیفه او دنده هم دا ده چې حد اقل څه چې حقیقت وي هغه خو ولیکو دا که هغوی باندې تاثیر کوي که نه کوي موږ به خپله فرض ادا کوو
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خواهش کوم تاسو ته مننه
درن دوستانو دا ودی دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دولتي ادارو د مامورینو په حقوقو باندې خبرې وشولې لمون سره په خبرونه کې میلمه و د کډوالو د حقوقو او د عامه پوهاوي په برخه کې فعال احمد الله صدیقی تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونې مهم په خوته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړې و مورس کې هر کله کو نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واډ کې لیکوري خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو
منظور پښتین سورد پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي ډیر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم ولته په پاکستان کې د خبرېالو سره چې د سیاسي میچورټی دا ډیره زیاته ده خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو په لوی پیمانه باندې راپور د سلاوي کې څو خپل حق واخلي خانه خدای دا د دې په ټولو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړوي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه بولنه نه کوو موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او آی ایس آی ته د غاړې توغ جوړوو
د طالبانو په امر بالمعروف د یونامال نیوکو ډک راپور وایله تناقض ډکو امرونو